لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو یوې بلې او ساته خبرونه ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار قادر جلالوف ستاسو هرکلی کوو. قدرمنو، د خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې د ولسي جرګې لخوا سلب اعتماد شوي وزیران دې د سترې محکمې تر فیصلې پورې خپلو کارونو ته دوام ورکړي، او د هند د بنګلور ښار یو روغتون په پاکستان کې ځورېدلې شربت ګلې ته د علاج وعده ورکړې. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې قسیم سلامل چمتو کړي.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. تمه کېږي ولسي جرګه د کابینت څلور نور وزیران هم نن استیزه کړي. د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د شنبه په ورځ د وژل سو دوه امریکایي سرتیرو نومونه اعلان کړل، او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته نږدې کسان وایي چې د نیویارک پخوانی ګورنر د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مقام لپاره د کاندیدانو د فهرست په سر کې دی. د هم پوره خبرونه. ټاکل شوی چې ولسی جرګه به نن د کابینت څلور نور وزیران هم د استیزا غونډې ته ورغواړي. تمه کېږي چې د ولسی جرګې غړي به د کرنې او مالدارۍ، مخابراتو، اوبو او برېښنا او د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې د وزیرانو په اړه رای ورکړي. د ولسی جرګې لخوا د شنبې د ورځې رئیس د کابینې د وزیرانو د استیزا بهیر پیل شوی. ولسی جرګه وایي دا وزیران ځکه استیزا کوي چې د وزارتونو انکشافي بودیجه نه ده لګولې. بلخوا پارک د دوشنبه په ورځ د ولسمشر او اجرایي رئیس په ګډون د کابینې غونډې کې پریکړه وسوه چې د هغو وزیرانو په شمول چې ولسی جرګې ورته د نه باور رای ورکړی، ټول وزیران دې پر دې موضوع د سترې محکمې تر څېړنې پورې خپل کار ته دوام ورکړي. په دې غونډه کې ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ټینګار وکړ چې د افغانستان له سترې محکمې غوښتي چې د کابینې د غړو د استیزا څرنګوالی دې د قانون واکونو پر بنسټ وڅېړي او نتایج د جمهور ریاست ته وسپاري. په حق کې د جرمونو نړیواله محکمه وایي داسې معقول دلایل ترلاسه کړي چې شی امریکا په افغانستان کې د زندانیانو په شکنجه کولو سره جنگي جنایت کړي. حق محکمه په یو مقدماتي راپور کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د امریکا پوځ په افغانستان کې لږ تر لږه یو شپېته زندانیان شکنجه کړي، بېرحمانه چلند ورسره کړی او د هغو عزت ته یې په سپک نظر کتلي. راپور زیاتوي چې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای مامورینو هم اووه ویشت کسان شکنجه کړي، خو په راپور کې یادونه شوې چې ډېری دا جرایم د سرو دریم او 2004 کلونو ترمنځ سوي چې جورج بوش د امریکا ولسمشر و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات باور نه لري چې په دې اړه تحقیقات به په بشپړ او سم ډول ترسره سوي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي الیزابت ترودو پرون ویل امریکا کلک هوډ کړی چې د جګړې پر قوانینو عمل وکړي. د امریکا دفاع وزارت د هغو دوو سرتیرو نومونه څرګند کړل چې د شنبې د ورځې په چاودنې کې وژل سوي دي. په پنټاګون کې د پنټاګون د یوې خبرپاڼې له مخې له وژل سوو سرتیرو څخه یوې جان پیري نومېده چې دېرش کلن او د کلیفورنیا ایالت اصلي اوسېدونکی و، دوهمې ټایلر اوبلټ شل کلن او د ایلن وی ایالت اوسېدونکی ښودل سوی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي دواړو سرتیرو د پیښې په ورځ د ژورو ټپونو له کبله سا ورکړې ده. د روسیې د سنا د مجلس یو پلاوی تهران ته د سفر په دوهمه ورځ له لوړپوړو ایراني چارواکو سره خبرې اترې کړې. د راپورونو له مخې دا خبرې اترې د انرژي او دفاع په برخو کې د اړیکو پر پراختیا متمرکزې وې. د روسیې د سنا د فدرالي شورا مشر والنتینا ماتوینکو د ایران له ولسمشر حسن روحانی او د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د خپل سفر په وروستۍ ورځ خبرې وکړې. راپورونه وایي چې په دې خبرو اترو کې د ایران لخوا له روسیې څخه د لس میلیارد ډالر په ارزښت د ټانکونو، راکټ سیستم او روسي الوتکو پر پیرودلو هم بحث وسو. د روسیې د سنا پلاوی وایي د ایران ولسمشر ورته ډاډ ورکړی چې د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو سره د ایران لخوا شوې اتومي موافقه به په بشپړه توګه رعایت کړي. د عراق په فلوجه ښار کې په دوو ځانوژونکو بریدونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل سوي او 40 تنه نور ټپیان سوي دي. د راپورونو له مخې ځانوژونکو چاودیدونکي مواد په دوو موټرو کې ځای پر ځای کړي وو او په فلوجه کې د پولیسو دوه پوستې په نښه کړي وي. د جون د میاشتې رئیس چې عراقي ځواکونو د فلوجه ښار بیرته له داعش وسلوالو ونیوی، دا لومړی ځل دی چې په دې ښار کې بریدونه کېږي. د دوشنبې د ورځې بریدونه په داسې حال کې کېږي چې د عراقي حکومت د ځواکونو له کوردي پېشمرګه ځواکونو او شیعه ملیشو سره یو ځای د داعش له وسلوالې ډلې څخه د موسل د نیولو عملیات چټک کړي دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته نژدې کسان وایي چې د نیویارک پخوانی ګورنر روډي جولیانی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مقام لپاره د کاندیدانو د فهرست په سر کې راغلی دی. جولیانی د هیلری کلینټن پر وړاندې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ټرمپ سلاکار او سخت پلوی و. جولیانی پرون په وال سټریټ کې په جوړه سوې غونډه کې دا خبر رد کړه چې ګڼی دی به د ټرمپ په اداره کې د لوی څارنوال پر دنده وګمارل سي. نوموړي وویل چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مقام لپاره پخوانی سفیر جان بولتن ډېر غوره انتخاب دی، خو کله چې پوښتنه ورڅخه وسوه چې آیا تر هغه کوم بل وړ کس ته، د په مانادار موسکا سره وویل ښایي زه به یم خو بیا هم نه پوهېږم. د امریکا د ولسمشر په توګه د ټرمپ لوري ته څه باندې دوې میاشتې پاتې دي او دا په داسې حال کې ده چې منتخب ولسمشر په نیویارک کې د ټرمپ ټاور په نوم پر خپل کور د کار تر څنګ پر خپل کاري ټیم کار کوي او له نړیوالو مشرانو سره خبرې هم کوي. کرملن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د کرملن د خبر پاڼې پر بنسټ پوتین په دې ټلیفوني خبرو کې ټرمپ ته ویلي چمتو دی چې د متقابل احترام او د بل په کورنۍ چارو کې د نه مداخلې پر بنسټ له نوموړي سره خبرې اترې وکړي. د خبر پاڼې په دوام کې ویل سوي چې دواړه مشران پر دې سلا سول څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د رغنده همکارۍ پر بنسټ اړیکې رامنځته کړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل انتخاباتي مبارزې پر مهال ژمنه کړې وه چې له روسیې سره د شو د اړیکو د ښه کولو لپاره به هڅې وکړي. او وروستۍ خبر هم دا چې یو شمېر کډوالو چې غوښتل یې لویدیځې اروپا ته د تلو په لاره کې له سربیا څخه کوریشیا ته واوړي، پرون د سربیا له پولیسو سره نښتې وکړې. عیني شاهدان وایي شاخوا سل کډوال د سربي پولیسو کتار مات کړ او د کروندو له لارې کوریشیا ته د اوښتو هڅه وکړه، خو د دواړو هیوادونو پولیسو اجازه ورنه کړه. دا کډوال چې ډېره برخه یې افغانان او پاکستانیان وه، له دوو ورځو راهیسې له بلګراد څخه پر لویو لارو شاخوا 125 کیلومتره مزل کړی و او پرون د کوریشیا سرحد ته ورسېدل. د کډوالو ویل چې نه غواړي په سربیا کې د کډوالو د ثبت مرکزونو ته ولاړ سي. دوی د ژوند له ناوړه شرایطو شکایت کوه او غوښتنه یې کوله چې باید لویدیځې اروپا ته د تلو اجازه ورکړل سي، خو د کوریشیا د کورنۍ چارو وزیر ویل دې کډوالو ته به اجازه ورنه کړي چې له غیر قانوني لارو د هیواد ته ولاړ سي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. ولاندې په خبرونه کې به واورئ چې د جرمونو نړیواله محکمه وایي امریکا ښایي په افغانستان کې جنگي جنایات ترسره کړي وي. د افغانستان کابینه پریکړه کړې چې د وزیرانو د سلب اعتماد د لانجې د حل تر وخته د ټول وزیران کار ته دوام ورکړي. په نوی ډیلی کې افغان سفیر وایي د هند یو روغتون د شربتګلې علاج ته چمتووالی ښودلی.
دغه شفاخانې په بنګلور کې پیشکش وکړ چې د شربتګلې علاج به په وړیا توګه باندې کوي او د دوی ټول مصارف پر غاړه لري.
نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه او نور مطالب هم لرو. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي 19 پروګرام نیمه نړۍ کې په افغاني ټولنه کې پر هغه ناوړه حاکم ذهنیت بحث کوو چې وایي ښځه له نارینه سره برابر نه ده.
دغه باور چې دلته موجود دی چې ښځه فقط باید په کور کې وي، باعث د دې شوی دی چې په ښځه بې باوري موجوده وي او د ښځې سره د یوې برده په شان باندې عمل وشي.
نیمه نړۍ د ځوانانو له 19 پروګرام تاندې څانګې سره په دوهمه نیمه کې خپرېږي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د خبرونې لومړۍ موضوع ته. په حق کې د جرمونو نړیواله محکمه وایي داسې معقول دلایل یې ترلاسه کړي دي چې ښایي امریکا په افغانستان کې د زندانیانو په شکنجه کولو سره جنګي جنایات ترسره کړي دي. د حق محکمې په یو مقدماتي راپور کې چې پرون خپور شو، راغلی دی چې د امریکا پوځ په افغانستان کې لږ تر لږه 16 زندانیان شکنجه کړي، بیرحمانه چلند یې ورسره کړی او د هغو عزت ته یې سپکاوی کړی. راپور زیاتوي چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA مامورینو هم 28 کسان شکنجه کړي، خو په راپور کې یادونه شوې چې ډیری دا جرایم د 2003 او 2004 کلونو ترمنځ چې جورج دبلیو بوش د امریکا ولسمشر و پیښ شوي دي. امریکا د جرمونو د نړیوالې محکمې د جوړېدو تړون نه دی لاسلیک کړی، خو له دې چې دا جرایم په هغو هیوادونو کې شوي چې دا تړون یې لاسلیک کړی دی، لکه افغانستان، پولند، لیتوانیا او رومانیا، نو دا قضیه د ICC د صلاحیتونو په قلمرو کې شاملېږي. په راپور کې دا شوې ده چې دا جرمونه انفرادي نه و، بلکې له تورنو کسانو څخه د اړینو استخباراتي معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د تحقیق د معمولو لارو چارو څخه کار اخیستل شوی. د جرمونو نړیواله محکمه د جنګي جنایاتو، د بشري ضد جنایاتو او جینوسایډ یا د انسانانو د ډله ییزو وژنو په اړه د څیړنو لپاره په 2002 کال کې جوړه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحد ایالات باور نه لري چې په دې اړه تحقیقات به په بشپړ او سم ډول ترسره شوي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې الیزابت ترودو پرون وویل امریکا کلک هوډ لري چې د جګړې پر قوانینو عمل وکړي. میرمن ترودو زیاتوي متحد ایالات د تحقیقاتو او حساب کتاب لپاره یو ځواکمن ملي پروګرام لري څو نړیوال قوانین په کلکه مراعات شي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دی چې دای به له مشکوکو تورنو څخه د معلوماتو د ترلاسه کولو په مقصد د مصنوعي ډوبېدو طریقې او د شکنجې نورو بڼو ته چې د اوباما د ادارې پر مهال بندیز پرې لګول شوی و بیا اجازه ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول آزادی رادیو واوري.
زمونږ غږ له آزادی رادیو واوري. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ. وابوري چې په نوی ډیلی کې افغان سفیر وای د هند د بنگلور ښار یو روختون د شربتګلې علاج ته چمتووالی خودلې. د شربتګلې علاج په هند کې او د هند د بنگلور ښار د یو روختون د چارواکو لخوا د دې مرستې ژمنې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ په دې اړه خپل نظر د افغان بی سیم په 1318 شمېره SMS کړئ، موږ ته رسیږي. موږ به یې په همدې خپرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. په څو شیبو کې د شربتګلې د علاج په اړه راپور هم خپرېږي. خو له هغه مخکې، د افغانستان کابینه پریکړه کړې چې ټول هغه وزیران دي چې ولسی جرګې سلبه اعتماد کړی دي، د سترې محکمې د څیړنو تر بشپړېدو پورې خپلو کارونو ته دوام ورکړي. د دوشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله له سترې محکمې وغوښتل چې د ولسی جرګې لخوا د وزیرانو د استیضاح مسله په دقت وڅېړي او جمهوري ریاست ته یې په اړه وضاحت ورکړي. په تیرو درې ورځو کې ولسی جرګې د افغانستان د کابینې شپږ وزیران سلبه اعتماد کړل او یوازې درېو تنو ته یې د باور رایې ورکړي. په دې اړه تفصیل اجمل اندوړاندې کوي.
د ولسی جرګې لخوا پرله پسې درې ورځې د وزیرانو د استیضاح غونډو او د یو شمېر وزیرانو څخه د صلاحیت اخیستلو افغان حکومت اړ کړ چې په دې موضوع کې ستره محکمه دخیله کړي. د دوشنبې په ورځ د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د ولسی جرګې لخوا د بې واکه شو وزیرانو په شمول دي د کابینې ټول وزیران د سترې محکمې د څېړنو تر بشپړېدو پورې خپل کار ته دوام ورکړي. ولسمشر اشرف غنی د کابینې په دې غونډه کې وویل د افغان دولت ټولو قوو او قوانینو ته درناوی لري، خو د نوموړي په وینا د استیضاح او حساب ورکولو ترمنځ باید توپیر واوسي. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د افغانستان له سترې محکمې غوښتي څو د قانوني واکونو له مخې د افغانستان د کابینې د غړو د استیضاح مسله وڅېړي او نتیجې جمهوري ریاست ته وسپاري. ولسمشر غنی وایي موږ د سترې محکمې د پریکړې په تمه یو او د تعبیر غوښتنه مو له سترې محکمې سره شریکه کړي. زموږ هیله دا ده چې د افغانستان ټول خلک په ځانګړې توګه زموږ وکیل صاحبان د سترې محکمې پریکړې ته منتظر پاتې شي. د شنبه په ورځ ولسي جرګې د بهرنیو چارو فواید عامې کار او ټولنیزو چارو وزیرانو ته د 1940 کال د پراختیايي بودیجې د نه مصرفولو له کبله د نه باور رای ورکړي. په دویمه ورځ یعنی یک شنبه د ترانسپورت او پوهنې وزیرانو ته په غیاب کې د نه باور رای ورکړل شوې، خو د مالی وزیر پر خپله دنده پاتې شو. د دوشنبه په ورځ هم د ولسي جرګې لخوا درې وزیران استعفا شول چې دوی په غیاب کې د عدلي او خار جوړونې وزیران په خپلو دندو تایید کړل، خو د لوړو زده کړو وزیر ته یې د باور رای ورنه کړې. تر اوسه پورې د افغانستان سترې محکمې په دې اړه چې څېړنه بل کوم ځایه پایلوي څه نه دي ویلي. ولسمشر غني پرون د کابینې په غونډه کې دا هم وویل چې د کابینې د ډیرو غړو کار د 1940 هجري لمریز کال په نمایي کې پیل شوی او افغانستان په دې موده کې له پراخو امنیتي، اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخ و. د کابینې په پرونۍ غونډه کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وویل چې حکومت له ولسي جرګې سره د مخامخ کېدو نیت نه لري. ښاغلی عبدالله هم د ولسمشر څرګندونې تکرار کړې چې د افغانستان ستره محکمه دې د وزیرانو د استعفا مسله وڅېړي او د اساسي قانون سره سم دې د حساب ورکولو او استعفا ترمنځ توپیر جوت کړي.
شرایط موجوده، امیدوار هستیم کې اعضای
ښاغلی عبدالله وایي هیله من یو چې وسني شرایط به د پارلمان محترم غړي د دوی د پریکړې د ردیدلو په معنا نه اخلي، بلکې د موضوع د وضاحت او د هغه څه پیاوړتیا دي وګڼي چې د دوی د هدف سره سم د افغانستان په حکومت کې د مؤثریت، شفافیت او حساب ورکولو رامنځته کېدل دي. د دوشنبه په ورځ پارکې د کابینې په غونډه کې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش هم وویل چې په اساسي قانون کې د غیابي استعفا په اړه وضاحت نشته. د ښاغلي دانش په وینا د افغانستان سیمې او نړۍ وسني وضعیت ته په پام چې ولسي جرګې له خپلې دورې د باندې داسې پریکړه کړې، د افغانستان د خلکو په ذهن کې پوښتنې پیدا کړې. ټاکل شوې ده چې ولسي جرګه به نن د کرنې او مالدارۍ، اوبو او انرژي او نشهیي مواد پر ضد د مبارزې وزیران د استعفا غونډې ته وروغواړي. تر دې مخکې د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان وسني وضعیت ته په پام په ولسي جرګه کې ذهنیت داسې دی چې باید بریالیو وزیرانو ته د باور رای ورکړل شي.
اوس د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو چې ډیری مطالبې د ولسي جرګې لخوا د وزیرانو د استیزا او سلب اعتماد پر موضوع متمرکز وو. د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سر راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي.
کابل چاپ نننیو ډیری ورځپاڼو د ولسي جرګې له لوري د وزیرانو د استیزا د څرنګوالي په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې حکومت او ولسي جرګه بیا سره واوښتل یوه مقاله خپره کړې ده. په سره مقاله کې راغلي ولسي جرګې تر اوسه له 9 استعفا شویو وزیرانو څخه له 6 د باور رای اخیستې. حکومت دغه مسله ستر محکمې ته راجع کړې ده. د سرمقالی د لیکوال په باور د حکومت دغه اقدام د ولسی جرګې د صلاحیتونو د محدودولو په معنا ده. سرخط ورځپاڼې په خپل سرمقالی کې پوښتنه کړې په داسې حال کې چې ولسی جرګه په خپله له قانوني او حقوقي پلوه د مشروعیت له چیلنج سره مخامخ ده، د وزیرانو استعفا، سلب اعتماد او غیابي محکمه د اساسي قانون په کومه تله او کاڼي تلل کېدای سي. لیکوال خپل پوښتنې ته په ځواب کې لیکلي د ولسي جرګې استازي په دې باور دي چې حکومت خپل له اساسي قانون سره په ټکر کې رامنځته شوی، ځکه ولسي جرګې ته د دغه سګوتې نیونې سترګې نشي لرلای. هیواد دولتي ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي ستره محکمه باید د کابینې د استعفا شویو غړیو موضوع وڅېړي. وړاندې په مطلب کې راغلي د کابینې د اکثریت وزیرانو کار د 1940 کال په نیمایي کې پیل شوی او له دې سره په خوا کې دولت له اقتصادي، امنیتي او سیاسي ستونزو سره هم لاس او ګریوان وو. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي د وزیرانو د استعفا دلایل نامواجدي. د لیکوال په باور د بودیجې کم لګښتونه د وزیرانو د سلب اعتماد استدلال نشي کېدای. د سر مقاله لیکوال وړاندیز کوي چې ولسي جرګه باید له حکومت سره په دې اړه ژوره پلټنه وکړي او هر چیرې چې ستونزه وي باید په ډاګه او د حل لاره ورته ولټول سي. بلخوا چراغ ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي ولسي جرګه باید د سلب صلاحیت شوي وزیرانو د ناکامۍ عوامل په ډاګه او وڅېړي څو راتلونکي وزیران دا تېروتنه تکرار نه کړي. د بلې دولتي ورځپاڼې انیس په سر مقاله کې راغلي دا چې کابینه په ډیر ځان بشپړه سوه او چې ځینې وزیران سلب اعتماد کیږي نو ښکاره ده چې ځای به یې سخت ډاک سي. د لیکوال په باور په کابینه کې د سرپرستانو پاتې کیدل خلکو او حکومت ته ستونزې زیږوي او فرصتونه له لاسه وځي، او په پای کې د اصلاح ورځپاڼې په سرمقاله کې یادونه سوې چې د دولت د قواوو ترمنځ تقابل د هیچا په ګټه نه دی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. ټاکل شوی چې تر راتلونکي یوې نیمې میاشتې پورې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پولیسو ماموریت پای ته ورسیږي. په افغانستان کې د دې ټولنې د ملکي عملیاتو قومندان پرون په دې اړه په جوړو شوو مراسمو کې وویل چې کارونه یې په افغانستان کې بریالي وو. له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي تمه ده چې اروپایي ټولنه به خپل نوی ماموریت ډیر ژر پیل کړي. په دې اړه نور جزئیات سباون کاکړ اوروي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي وایي چې په افغانستان کې د دغې ټولنې د پولیسو ماموریت د دسمبر په 1 نیټه پای ته رسیږي او ډیر ژر به نوی ماموریت پیل کړي. په افغانستان کې دغې ټولنې د ملکي عملیاتو قومندان کینیدین په دغه اړه جوړ شوې غونډې ته وویل چې نوی ماموریت به هم له افغانانو سره د همکاریو په برخه کې وي. کینیټ وویل اروپایي ټولنې یوازې د پولیسو په ښوونې او روزنې اتکا نه ده کړې، بلکې دغه اتحادیې په حقوقي، عدلي او قضایي برخو کې هم خدمتونه کړې دي.
دغې ټولنې یوازې د پولیسو په برخه کې کار نه دی کړی. دغې ټولنې د حقوقو، عدلي او حتی تر یوه بریده په قضایي برخو کې خدمتونه کړي دي. دغه لاسته راوړنې یوازې موږ نه، بلکې د افغانانو د همکارۍ په مرسته ترسره شوې دي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پولیسو پخوانی ماموریت 1000 افغان پولیسو ته روزنه او مشورې ورکونې په برخه کې و چې یو لسیزه دوام وکړ. بلخوا د کورنیو چارو وزیر افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت لګټو او لسترډونو ډک وباله. تاج محمد جاهد په دې اړه جوړ شو مراسمو کې ویل افغانان د اروپایي ټولنې نوی ماموریت ته سترګې په لاره دي.
هغه لاسته راوړنې چې موږ یې په افغانستان کې شاهد یو تر ډیره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ نتیجه ده. موږ اوس هم د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لرو، ځکه بدبختانه اوس هم په افغانستان کې جنگ روان دی او ناامني ده.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت مرستیال ساندي ستوري هم وویل چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت اغیزمن وو او د دغې اتحادیې له نوي ماموریت سره به هم ورته ملاتړ ولري. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د کابل ښاروالۍ خلکو ته د اسانه خدماتو د رسولو لپاره د دې ادارې پروسې اسانه کړې دي. د کابل ښاروالۍ د ښاري خدماتو مرستیال په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دا اصلاحات یا دغه د خدماتو د کارونو اسانه کول د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د ادارې په واسطه ساده شوی او د پخوا په پرتله څو برابر خلکو ته په اسانه ترلاسه کیدای شي. په دې اړه یوسف خان زدران د راپور برابر کړی.
د استحقاقي ځمکو تقسیم، د قبالو ویش، د صفایي محصول اخیستل، د ځمکو استملاک او توزیع، اضافه او حجمي تصرف د غبرخو پروسو نمونه دي چې د کابل ښاروالۍ لخوا ساده شوي دي. د کابل ښاروالۍ د ښاري خدماتو مرستیال مسیح الله محبوب د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د دې پروسې له ساده کولو سره به د وخت د ضایع کېدو او اداري فساد مخنیوی وشي. ښاغلی محبوب وایي چې دا پروسې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون په مرسته ساده کړي دي.
د کابل ښاروالۍ ادارې د خپلو وروستیو فعالیتونو او مثبتو تغییراتو د راوستلو په دوام دا ځل د ملکي خدماتو کمیسیون په مرسته د شپږو هغو سختو پروسو کارونه ساده کړي دي چې د وخت د ضایع کېدو سبب کېده. موږ د دې ساده پروسې د پلي کېدو اعلان کوو.
دی وایي چې په دې شپږو برخو کې د اسانه خدماتو پروسه دا مهال پیل شوي او د یادو برخو مراجعین کولی شي چې خپل کارونه په لنډ وخت او د کم لګښت په بدل کې ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښاروالۍ په شمول د ډیرو ادارو مراجعین د کاغذ، د لیک، د رالیک، د پخوانی سیستم او په معمولي کار د ډیر وخت له ضایع کېدو څخه شکایتونه لري او وایي چې له خدماتو څخه ډیر ځله سرګردانی ډیروي. په همدې حال کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون د ملکي خدماتو رئیس احمد مسعود توخی وایي چې د ساده شویو برخو مراجعین کولی شي هغه کار چې پخوا یې 215 ورځې نیولې وروسته له دې شپږو ورځو کې خلاص کړي. د چارو کارپو تاج محمد اکبر د دې پروسې پلي کول یو مثبت ګام بولي، خو وایي چې د فساد مخنیوي او له نوي سیستم سره د بلدو او تجربه لرونکو خلکو ټاکنې ته باید هم کار وشي.
اوس موضوع دا ده چې خلک د تخنیک چلوونکي دي چې باید با تجربه او له فساد پاک کسان پکې وي، او دا موضوع د اهمیت وړ ده. د مثال په ډول موږ ګمرکونه هم تخنیکي کړل، ولې د فساد مخنیوي مو ونه شو کړای، خو اما په هوای ډیر مهم دی چې باید پرې کار وسی.
ښاغلی اکبر وایي چې د فساد څخه د مخنیوي لپاره باید خلک وپوهول شي، تر څو هغه کار چې کمیشن کاران یې د ژر خلاصېدو په بدل کې پیسې اخلي د ښاروالۍ لخوا ساده شوی او کولی شي خپله یې په لنډ وخت کې خلاص کړي.
په هند کې د افغانستان سفیر وایي د بنګلور یو روغتون ژمنه کړې چې د پیژندل شوې افغان میرمنې شربتګلې وړیا درملنه کوي. شربتګله به چې اوس یې پر اسنادو کار روان دی په څو ورځو کې هند ته واستول شي. شربتګله تیره چهارشنبه له پاکستان خپل هیواد ته ستنه شوه او ولسمشر اشرف غني په ارګ کې هرکلی وکړ. نوموړی چې دیرش کاله مخکې عکس د نېشنل جیوګرافیک مجلې پر پوشته خپور شوی و، د خپلو معصومو سترګو له کبله په نړۍ کې مشهوره شوه. سالم محمد صالح د موضوع جزئیات اوروي.
د هندوستان په بنګلور کې د نارائن په نامه یو روغتون ویلي چې د میرمن شربتګلې وړیا درملنه کوي. میرمن شربتګله به د افغانستان د سفارت په مرسته په څو ورځو کې هند ته ځي او هلته به یې درملنه پیلیږي. ویل کېږي شربتګله هیپاتایت سي ناروغي یا د ځیګر د التهاب ستونزه لري. د ناروغۍ خاوند او مشره لور مړه کړي دي. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی ازادي راډیو ته وویل دوی د شربتګلې پر اسنادو کار کوي.
وروسته دغه نه چې دغه شربتخانې په بنګلور کې پیشکش وکړي چې د شربتګلې علاج به په طوریا توګه باندې کوي او د دوی ټول مصارف پروغا لري. موږ دوی ته حوال وکړی دي چې نن د دوی په اسنادو باندې کار کوو تر څو ویزا او پاسپورټ ته ورکړل شي. هر وخت چې دی د اسنادو کار خلاص شي انشاءالله به هند ته راځي او تدعیم وي.
شربتګله د خپلو شنو سترګو له کبله څه باندې درې لسیزې مخکې هغه وخت د نړۍ په سطحه مشهوره سوه چې عکس یې د نېشنل جیوګرافیک مجلې پر پوشتۍ خپور سو. د نېشنل جیوګرافیک عکاس سټیف مکیوري څو کاله مخکې بیا شربتګله پیدا کړه او د هغې تازه عکسونه یې واخیستل. شربتګله به د وړیا درملنې لپاره د جنوبي ایالت کرناټک د مرکز بنګلور نارائن خصوصي روغتون ته ورځي او د هند یو حکومتي مامور به د هغې څارنه او پالنه کوي. میرمن شربتګله تیره میلادي میاشت په پېښور کې د هویت د جالي اسنادو لرلو په تور ونیول سوه او نږدې دوی اونۍ په بند کې تیر کړې. هغه تیره چهارشنبه خپل هیواد ته ستنه سوه چې په ارګ ماڼۍ کې ولسمشر محمد اشرف غني د هغه میرمنې رولا غني او نورو چارواکو هرکلی وکړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ له بریالي کېدو وروسته د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په اړه ډېرې پوښتنې راپورته شوې، په ځانګړي ډول دا چې دای به د روسیې په برخه کې د امریکا سیاست څنګه بیا ارزوي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو تحلیل خپور کړی چې مهم ټکی فریبا ظاهر اوروي.
دوی اونۍ مخکې تر دې چې ډونالد ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه انتخاب سي، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واشنگټن پر وړاندې د شکایتونو یو لست خپور کړ. پوتین یو داسې قانون توشیح کړ چې د پلاتینیوم لرونکو وسلو د ذخیرو رقمولو په دوه اړخیزه تړون کې د روسیې ګډون وځنډاوه. ولادیمیر پوتین دغه راز د روسیې پر وړاندې د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو او په ختیځ اروپا کې د امریکا د پوځي حضور د کمیدو غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي دفتر لیکلي چې ډونالد ټرمپ د باراک اوباما پر خلاف په خپل انتخاباتي کمپاین کې ویلي و چې له مسکو سره شی اړیکې پالل غواړي او ویلي دي چې د تروریزم سره د مبارزې په څیر نورو برخو کې به له روسیې سره همکاري وکړي. اوس چې ډونالد ټرمپ له خپل دیموکرات سیالې هیلري کلینټن څخه انتخابات وګټل، روسي چارواکي د امریکا نوي ولسمشر ته د یو داسې کس په توګه خوشبین دي چې کېدای شي کار ورسره وکړي. ټرمپ چې په خپل انتخاباتي کمپاین کې د روسیې د ولسمشر په اړه د مثبتو نظرونو په څرګند د ولو سره د انتقادونو سره مخامخ سو، خپل ځان یو بریالي توافق کوونکی بللی او وایي له مسکو سره د یو داسې توافق غوښتونکی دی چې د روسیې لپاره ښه او د امریکا لپاره عالی وي. تر اوسه معلومه نه ده چې ټرمپ له روسیې سره څه ډول چلند وکړي، ځکه دته د مخکینۍ ادارې څخه ډېر مسایل ورپاته دي. خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي برخلي کې ټرمپ کولی سي د ډیموکراتانو د ادارې ځینې تګلارې بدلې کړي چې پر روسیې د بندیزونو مسأله یوه له دغو تګلارو ده. ډونالډ ټرمپ به د 2012 کال د قانون په برخه کې چې ماګنیتسکي اکټ نومیږي لږ انعطاف وښيي. د دغه قانون له مخې د یوه روسي افشاګر او محاسب سرګي ماګنیتسکي تر مرګ وروسته پر 9 روسي وګړو په علني ډول او پر یو نامعلوم شمېر روسانو په مخفي ډول د ویزې د ورکړې محدودیت لګول سوی دی. روسیه له ډېر وخته د پخواني شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته د ختیځ په لور د ناټو تړون د غځېدو له کبله غوسه ده. ډونالډ ټرمپ هم په پرله پسې ډول د ناټو پر تړون انتقاد کړی دی. د پوتین لخوا نوی توشه سوی قانون د امریکا نوی تاریخ غواړي چې د بالټیک دریو هیوادونو په ګډون د اروپا په ختیځ کې د ناټو پوځي حضور کم کړي. ډونالډ ټرمپ د امریکا د پوځ د سر اعلی قومندان په توګه کولای سي په بالټیک کې د دغه هیواد پوځي حضور وارزوي. تر ټولو مهمه ده چې د پوتین لخوا د پلاتینیوم د توافق قانون له واشنگټن څخه غواړي چې له روسیې سره غیر دوستانه پالیسي ختم کړي.
د سهار 10:13 شوې زمونږ غږ لا ازادي راډیو او قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې نیمه نړۍ او تاندې څنګه 19 پروګرامونه لرو. را سره اوسې خدا شه با قسیم سولمل ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډي زوروي.
ولسی جرګه به نن هم د څلورو نورو وزیرانو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. دغه وزیران د کرنې، مخابراتو، اوبو، انرژي او نشي مواد سره د مبارزې وزیران دي چې ولسی جرګه په غیاب کې د باور یا نه باور لپاره صندوقونه ایښي دي. په هاکی د جرمونو نړیواله محکمه وایي داسې معقول دلایل تر لاسه کړي چې شایي امریکا په افغانستان کې د زندانیانو په شکنجه کولو سره جنګي جنایت کړي. د امریکا دفاع وزارت د غدو سرتیرو نمونه څرګند کړل چې د شنبه په ورځ په افغانستان کې په یو چاودنه کې وژل شول. د روسیې د سنا د مجلس یو پلاوی تهران ته د سفر په دوام ورځ له لوړ پوړو ایرانی چارواکو سره د انرژي او دفاع په برخو کې د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. د عراق په فلوجه ښار کې په دو ځانوژونکو بریدونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او شل تنه نور ټپیان دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته نږدې کسان وایي چې د نیویارک پخوانی ګورنر روډي جولانی د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت د مقام لپاره د کاندیدانو د فهرست په سر کې راغلی. کرملن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ټلیفوني خبرې کړې. او یو شمیر کډوالو چې غوښتل لویدیځ اروپا ته د تلو په لاره کې له سربیا څخه کروشیا ته واوړي پرون د سربیا له پولیسو سره نښتي وکړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د دې هیواد متحدینو ته ډاډ ورکوي چې ځایناستی به یې د ناټو ملاتړ وکړي. اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د مسلو په اړه لیدلوری توپیر لري، خو د زیاته کړه چې ښاغلي ټرمپ ته د فرصت ورکړل شي څو خپل کار په سم ډول پر مخ بوزي. اجمل آن د موضوع جزئیات اوروي.
د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو او پکې د جمهوری غوښتونکي ډونالډ ټرمپ له بریالیتوب وروسته ولسمشر باراک اوباما د لومړي ځل لپاره د دوشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د راتلونکي په اړه د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. اوباما چې د یونان، جرمني او پیرو د سفر لپاره چمتووالی نیسي وویل د امریکا متحدینو ته به له دوی سره د امریکا د ملاتړ د دوام په اړه ډاډ ورکړي. ښاغلی اوباما وایي یو پیغام چې زه یې دوی ته رسوم دا دی چې ډونالډ ټرمپ د ناټو تړون ته ژمن دی. دا تړون نه یوازې د اروپا بلکې د امریکا لپاره هم ډیر مهم دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزې پر مهال د ناټو پر تړون انتقادونه کړي وو. نوموړي هغه مهال ویلي و چې په دې تړون کې د امریکا متحدان خپل ونډه په سمه توګه نه ادا کوي. باراک اوباما د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د ټرمپ د ولسمشرۍ په اړه اندېښنې لري، خو ټینګار یې وکړ چې نوموړي ته باید فرصت ورکړل شي. اوباما وایي فکر کوم چې نوموړي ته د اجازه ورکړل شي چې خپلې پریکړې وکړي. د امریکا خلک به څو کاله وروسته دا قضاوت کوي چې آیا دا پالیسي یې خوښه ده او هغه لاره ده چې دوی غواړي امریکا پرې روانه شي که نه. ولسمشر باراک اوباما همدارنګه زیاته کړه چې ډونالډ ټرمپ باید یو ښه کاري او مؤثره ډله رامنځته کړي. ولسمشر باراک اوباما د انتخاباتي مبارزو پر مهال د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سرګندونو ته په اشاره وویل چې انتخاباتي شعارونه او عملی کار له یو بل سره ډیر توپیر لري. اوباما همدارنګ دا هم وویل چې په انتخاباتو کې لبریا ورسته د ترامپ پیغام هله بخون کې وو او نوموړی به هڅه وکړي چې هر څه متوازن پر مخ بوزي. بلاخره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما پیغام دا و چې ډونالد ترامپ د امریکا د خلکو انتخاب او د هیواد راتلونکی ولسمشر بوي. ټاکل شوی ده چې جمهوري غوښتونکي ډونالد ترامپ به د 2018 میلادي کال د جنوري په 16 نیټه د امریکا د 45م ولسمشر په توګه لوړه وکړي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
مخلص له هلمند نه د شربت ګل په اړه لیکي، د هند دا کار د پاکستان پر ضد یو ښه کار دی چې د شربت ګل د علاج ژمنه په بنګلور کې کړې ده. حماد له لغمان څخه لیکي، د شربت ګل علاج په هند کې یو سیاسي بڼه لري، خو بیا هم چې د دې علاج پرې کېدی شي موږ پرې خوښ یو. نافع الماس له زابل لیکي، کوم کسان چې د شربت ګل سره د مرستې هوډ لري موږ مننه ترې کوو. علی محمد نوری له کندهار لیکي، موږ د هندستان د دې مرستې منندوی یو او هیله لرو چې هندستان به خپلو نورو مرستو ته هم په نورو برخو کې دوام ورکړي. رحیم الله نوری له کابل لیکي، د شربت ګل علاج په هند کې دا ثابتوي چې زموږ دوست څوک دی او زموږ دښمن څوک دی. عبدالحنان قادری له کندهار لیکي، له هند مننه کوو چې د بې وزلې شربت ګل درملنې ته یې ټټر وهلی، خو باید د نورو بې وزلو سره هم دا ډول مرستې وکړي. جلال زای له زابل ولایت څخه لیکي، د هند د مرستو تل منندوی یو که په هره برخه کې وي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو دوه اونیز پروګرامونه وړاندې کوو. لومړی پام وکړئ، د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي اونیز پروګرام نیمې نړۍ اورېدو ته، ورپسې به تاندې څانګې اونیز پروګرام خپور شي.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکی مسعود نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. نننۍ خبرونه مو د میرمنو اجباري انزوا یا د پلار او نورو محارم خپلوانو کورته د خسرګنۍ لخوا نه پریښودلو په خاطر بحث ته ځانګړي کړې ده. زه مسعود نیازی یم. راځئ لومړی به د یو څو میرمنو خبرو ته غوږ شو چې په مختلفو بهانو د پلار کور ته له تګ څخه محرومي شوي دي او په دې برخه کې ستونزې لیدلې دي. لومړی به د کندهار د یوې اوسیدونکي خبرې واورو چې په واړه عمر کې خپل د تره زوی ته پکتیکا ولایت کې واده شوې ده، خو خسرګنۍ ظلمونه پرې کول او د پلار کور ته یې نه پرېښودله. بالاخره نوموړې نجلۍ مور او پلار پسې ډېره خفه شوې وه او له کوره تښتېدلې ده.
قدرمنو اوریدونکو، له بده مرغه په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي امر د هر کال په تیرېدلو سره لوړیږي. افغانستان یو دودیزه ټولنه ده. په ډیری مواردو کې خلک رایجو دودونو، رواجونو او عرف ته اهمیت ورکوي. په لرو پرتو سیمو کې خلک تر نافذه قوانینو، دود او دستور ته ډیر اهمیت ورکوي او د هغو درناوی کوي. په دغو دودونو کې ګڼ داسې هم شته چې له شریعت او قانون سره اړخ نه لګوي. اوس هم په بدو کې ورکول، په کم عمر کې ودول او داسې نور ګڼ دودونه شته چې په افغانستان کې له نافذه قوانینو سره په ټکر کې دي. په دغو ناسمو دودونو کې یو هم د خپلو محارمو له کورونو څخه د ښځو محرومول دي. دا ناسم دود په مختلفو سیمو کې په بیلابیلو بڼو راڅرګندیږي. یو شکل یې چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې رایج دی، هغه داسې دی چې ښځه له واده وروسته تر هغو چې اولاد نوي پیدا شوی نشي کولای د پلار کور ته ولاړه شي، او یا په ځینو مواردو کې هغه ښځې چې په بدو کې واده شوي ټول عمر نشي کولای د پلار کور ته ولاړه شي. همداسې د درس، تعلیم او له کوره بهر د کار کولو په برخه کې هم د کورنۍ د مشرانو لخوا د کورنۍ د ښځینه غړو مخه نیول کیږي. دا ډول مخنیوی د شریعت او قانون لاړخه څنګه دی؟ نننی بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. میلمانه دی سره د حقوقي مسایلو کارپوه همیرا حقمل، دینی عالم محمد الله سیدزاده او افغان روانشناس استاد ضیاءالحق شمس. درنو میلمنو، تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم.
او مننه، خیر یاست.
استاد حقمل، له حقوقي اړخه دا موضوع څنګه ارزوئ؟ دا ډول محرومیتونه د قانون له نظره څنګه دي؟ خاوند خسر او خواښې کولی شي د کورنۍ ناوې د خپل پلار کور ته له تګ څخه محرومه کړي؟
ډېره مننه. د قانوني لحاظ په دې ارتباط باندې داسې کوم مواد نشته دی چې د دې ملاتړ یا حمایت وکړي. هغه کړنه چې تاسو ورته اشاره وکړله چې مثلا په کلیو کې یا په لرې پرتو سیمو کې یا د افغانستان په مختلفو برخو کې متاسفانه د ښځې په وړاندې داسې عمل ترسره کیږي چې هغه نه په دین کې شته، نه په قانون کې شته او نه هم په افغانیت کې شته دي. ولې په هر ترتیب یې دغه هغه عمل دی چې د ښځو په مقابل کې ترسره کیږي. او دغو په څنګ کې مثلا دا چې دوی د ښځو په مقابل کې دا چې یو ښځه واده کیږي بیا هغه یو کال نه پریښودل کیږي چې د خپل پلار کور ته ولاړ شي، دا د دغو ښځې حقه حقوقونه، د انساني حقوقونه د هغو محرومول دي. دا په خپل غیر د دونه چې مثلا دا عمل قانوني وجه نه لري، غیر قانوني دی. یعنی د یو چا د ازادۍ محدودول بې دلیله، بې وجه نه، په خپله یو غیر قانوني عمل دی، یو خلاف عمل دی چې دغو ترسره کوونکی په خپله باید تر قانوني پوښتنې لاندې راوستل شي.
استاد، څه فکر کوئ کوم عوامل د دې باعث کیږي چې کورنۍ د ښځو پر وړاندې دا ډول کړنې ترسره کړي؟
یو دلیل یې دا دی چې مثلا متاسفانه چې ځان پیژندنه وجود نه لري. نو کله چې په خپله یو انسان یا ښځه نارینه د ځان لازمه پیژندنه ونه لري، هغه باید څه رقم نور دې ته اړ باسي چې د دې په وړاندې احترام ولري یا د دې حقونه مراد. نو کله چې موږ خپل حقونه ونه پیژنو، هغه لازم احترام او درناوی ونه لري، خو دا خو بیا باید دې کیږي چې په مجموع په کورنۍ کې د تاوتریخوالي فضا رامنځته شي او د دې تاوتریخوالي فضا زیاتره تاثیرات په ښځه باندې، یعنی ښځه دلته بیا ډېره متضرره کیږي او د مثلا تاوتریخوالی چې د ښځې په وړاندې کیږي، د دې ځواب شی دی بالاخره انزوا ده. انزوا ته ځي، یوازی توب ته ځي. او په خپله د قانون نه حاکمیت په افغانستان کې مثلا دغه باور چې دلته موجود دی چې ښځه نشي کولای، ښځه فقط باید په کور کې وي، ښځه فقط باید آشپزی وکړي، دغه حاکم ذهنیت ټول باعث د دې شوی دی چې په ښځه بې باوري موجوده وي او د ښځې سره د متاسفانه د یوې برده په شان باندې عمل وشي او همیشه نور باید واکمن وي، د دې په سر او د دې د ژوند په ارتباط په ټولو برخو کې باید تصمیم ونیسي او دې ته حد اقل سهم یا برخه ور نکړي په دو تصامیمو کې.
مننه استادې. مولوی صاحب، را به شو تاسې ته له شرعي اړخه دا موضوع څنګه ده؟ خاوند او د کورنۍ نور غړي دا حق لري چې د کور ناوې د پلار کور ته له تګ څخه محرومه کړي او یا یې د درس او له کوره بهر د کار کولو مخه ونیسي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. داسې کورنۍ هم په ځینو ځایو کې لیدل کیږي چې په هغو کورنیو کې ناوې یا ښځه چې هلته واده کیږي په هغې باندې ډېر قیودات د ژوند، لکه د پلار کور ته نور پرېږدي، که د تحصیل او تعلیم زمینه ورته مساعده وي هغې ته نور پرېږدي، یا بعضې نور داسې قیودات او سختګیري په فامیل کې په دې باندې راولي چې دا د اسلام له نظره شرع ناروا کار ده. ښځه ځان ته حق لري، د ژوند حق لري. په تېره بیا د مېړه په کور کې او همداراز پیغمبر اکرم مهرباني کوي، فرمایي چې یا ښځه حداقل چې په ډیر مشکل باندې کپ کور کې او کورنی مشکلات ولري هغه د دې لاړ خچ یعنی د ماشومانو روزه نه وي د کور کارونه وي له دې نه وزګاریږي نو حد اقل په میاشت کې د دې مسله حق ده چې دا د خپل مور و پلار لیدو ته ورشي که څوک د دې ممانعت کوي نو نظر په دغه حدیث د حضرت پیغمبر دا کار ناروا ده او خودی گناهګار ګڼل کیږي.
مننه مولوی صاحب. استاد شمس کله رواني پلوه دا موضوع وڅېړو هغه میرمنې چې له دا ډول محرومیتونو سره مخ کیږي له رواني اړخه څه ډول اغیز پر دوی کولای شي؟
په دې برخه کې د دغه مشکل د نتایجو او د پایلو پر اساس باید ووایو چې معمولا دغه فشارونو په نتیجه کې خپل میرمنې د خپل ننني وجود ته ډېره پناه وړي. دا د هغو پیښو او هغو بدو پایلو څخه ده چې بیا نو د خپل ځان سره خبرو کولو په ستونزه باندې اخته کیږي، د تنهایی احساس ورته پیدا کیږي، د ویرې احساس چې ډېر بد احساس دی دا پیدا کیدلی شي، او دا په ماشومانو کې د هغه وخت چې ماشوم لا پیدا شوی نه وي په هغه روحیه باندې دا اغیز کوي. حتی د دې مور په کورنیو او ورځنیو فعالیتونو باندې هم اغیز کولی شي، او د ذهن توانمندي یا د آی کیو د کده کېدو، راکمېدو او د غلطېدو ستونزه منځ ته راوړي. که تاسو یو څوک داسې موقف او موقعیت کې واقع کوي چې هر شیبه ورټي، هر شیبه ملامت کوي، هر شیبه محدود کوي، هر شیبه ستونزه ورته یاد کوي، دوی معمولا د ډېر احتیاط له وجې نه وسوسې سره مخ کیږي او د وسوسې له لارې نه اشتباهات ته رسېږي. دا د اشتباه روحیه کولی شي میندې حتی د ماشومانو په وړاندې، د دوی د اولادونو په وړاندې توهین کوي او سپکې کوي ورته. دا هغه شیان دي چې زموږ په ټولنه کې ورته ډېر پام نشه، اما نتایج دي ورسره څنګه ځان ته د نه رسېدلو مسأله، کورنۍ ته د نه رسېدلو مسأله، خپل ټولو چارو کې بیرته پاتې کېدلو مسأله، د محرومیت جدي مسأله، او د انزوا چې بالاخره په حتی ځین تکلیفونو باندې چې انزایټي تکلیفونه کول شي دغه ته رسېدل وکړي ممکن دي او کول شي د مېرمنې دوی ته ورسېږي. متاسفانه
مننه استاد. استاد حقمل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په یو دیرشمه ماده کې هم د اجباري انزوا په اړه یوه ماده راغلې، که د دغه مادې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
پوراند د تاوتریخواله د مان د قانون یو درشمه ماده یو ډیر ښه حمایوي تضمین دی د ښځو په مقابل کې چې هغه کسان چې مثلا د دوی په مقابل کې په رواني او یا په جسمی تاوتریخواله باندې لاس پورې کوي او یا مثلا کوشش کړي چې د ښځو حقه حقونو ته زیان ورسوي یا د مختلفو حقونو نه محروم کړي، په نتیجه کې ښځه اجباري انزوا ته مثلا وکاګل شي یا یوازیتوب ته، په هغو صورت کې د دې جرم مرتکب ته لنډمهاله حبس یا بند چې ته دریو میاشتو اضافه باید نه وي هغه په نظر کې نیول شوی دی. اما مهمه دا ده چې د دې قانون د متن یا د دې ماده د شتون تر څنګ باید په دې باندې عمل وشي. موږ تاسو اوس وینو چې په اکثریتو کورانایو که د ښځې په مقابل کې هغه اعمال تر سره کوي چې هغه باعث دی ګرځي چې ښځه د خپل حقه حقونو نه محروم شي، او په نتیجه کې ښځه بیچاره چون ډېر آسیب پذیره ده او هغه لازم لاتر نه لري، دغه بهترین عکس العمل د دو ټولو ناخوالو په مقابل کې چې د دې په مقابل کېږي هغه بالاخره یوازیتوب ته استل کېږي، بالاخره انزوا ته ځي.
ډېره مننه. په پای کې بحث راټولو، بالاخره د داسې ناوړه دودونو د له منځه وړلو حل لارې څه دي؟ درنو میلمنو کولای شي په لنډو ټکو کې مو نظر سره شریک کړئ.
داسې یو مشکل یا داسې یو ستونزه مان سره راغلي بي د دوو فامیلو په منځ کې څه خبدیان وي، نو هغه د دوی د کوشش وکړي چې مغه د دوستۍ په فضا کې حل کړي او د شریعت په رڼا کې باغس کې نه کدورت باید په دوستۍ کې باید نه وي. او بله دا چې زه هیله لرم له محترم و معظم و علما کرامو نه چې په مساجدو کې، مدارسو کې او هغو ځایونو کې چې د دوی وظایف دي هلته د تبلیغ او د وعظ وظیفې په مخ بیایي، له هغه طریقه دوی دغه حقوق او دغه مسایل محترم او هوادوال او خلکو ته مسلمانانو ورونو خواند ته ورسی تر څو دغه لارې وکول شي چې دوی دغه ستونزې حل شي.
خغله شمس، تاسو هم کولای شي خپل نظر مو په لنډ ټکو کې راته وایست.
په دې خاطر چې دا مسأله د نارینه له خوره منسترازي او په کورنۍ کې منسترازي یو عمیق درک ته ضرورت لري. اول دا خبره ورونه تکوم چې د ښځو په رابطه باندې ډیره جدي مسأله دا ده چې ښځې همیشه وخت د نارینه نه دا وختونه لري چې دوی درک کی اصلا. مونږ په کوم موقف کې چې واقعیا ستوري دوی نه هڅه توقع لرو، لکه زمونږ په موقف کې چې وي اماسي برخوردو کې، حال دا چې دوی موقف کې مونږ خپل نه دی پرخې دوی، مونږ خپل دوی را ماتو او کته کوي اجازه ورته نه ورکو. د مینه لپاره مې دا پیشنهادونه دي چې په اول ګام کې دوی هیڅ کله نه هیله نشي، په هر ځای کې چې یاست یاستی هر څوک چې یاستی امید در تکول شي خوشحالي او راتلونکو ته کتنه در تکول شي نوې دروازې خلاصې کی.
درنو ملمنو تاسو نه یو نړۍ مننه کوم چې راغلی او په بحث کې مو ګډون وکړ.
خیر یاست.
د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره و. تر بیا مو پلی او بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
تاندی تانگی
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مو د یوې داسې پیغلې لژوند خبرو چې له پښو غورځېده خو همت ونه بایله.
کیمی معلولیت لري زه سې کولای سم، نو یو خور سمې جسمي وضعیت یې کاملا ښه ده، هغه ولې نه سې کولای؟
د افغانستان ځوان نسل ته کېدای شي چې دا یو بیلګه او نمونه وسی.
په دیارلس سوه اویا کال کې په کابل کې د نړۍ تسترګې وغاړولې. د کورنۍ غړو یې صبري نوم پرې کېښود. د هغې له پیدایښت وروسته په کابل کې حالات ښه نه وو. کورنۍ مجبوره شوه چې کلي ته ستنه شي. ښوونځی همالته د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ په مزو کلي کې پیل کړ.
کله چې مو غزنی ولایت ته لاړو نو تر دریم څلورم صنفه پورې د سویډن موسیل خوا هلته د نجونو لپاره په کور کې زده کړو زمینه چمتو وه، خو هلته ما درس وویل. څوکه څوکه خوشبختانه بیرته حالات واوښتو او کابل ته موږ بیرته راغلو. نو دولس کاله زده کړې مې د علامه شهید په مکتب کې پای ته رسولي او مکتب کوم زمومي اول نمره و.
صبري چې ښوونځی ختم کړ د کانکور امتحان یې ورکړ. د نتایجو له اعلان وروسته خبره شوه چې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي ته کامیابه شوې ده.
بل رقم زحمت ایستلی ولو، ما به ځان سره درس ویل، پلار به ما سره ډېر زحمت ایستل. کله چې به زه په لس بجې ویده سم، د شپې په دوه بجې به زه بیرته پورته کېدم، تر سهاره پورې به ما درس ویل. نو زه خپل پارچې باندې ډېر مطمئنه وم، خو بیا څو چې نتایج ونه وو زه قطعي نه یې. کله چې نتایج ووتو، یعنی دومره درته هم د زه اوس پنځه ویشت کاله عمر لرم، ټول ژوند مې یوې خواته که، مګر د ژوند دغه یوه شپه مې بلې خواته که. ما فکر کړ زه نور د ما ژوند تغییر وکړم، هغه شپه زه ډېره خوشحاله وم.
صبري اندړ د حقوقو او سیاسي علومو له پوهنځي څخه فارغه ده او اوس په یوه شخصي پوهنتون کې د ماسټري د دورې په زده کړو بوخته ده. هغې په ډېرې سختۍ تر دې مرحلې ځان را رسولی. صبري ته اوس هم هغه شېبه یاده ده چې دا بیا په پښو ونه درېده.
پولیو واکسین یې ماته کړی، ولې دورې نه دي تکمیل سوي. په دې اساس باندې زه وم سم د مکتب کې وم، آهسته آهسته بیا ما ونه سوای کولی پلاری وګرځم. ډېر سخته ولو، په لومړي ځل لپاره چې ما نه سوای کولی نور پورته سم، هغه ورځ مې هیڅ وخت نه هېرېږي. او هغه ماښام، یعنې دا اوس هم د ما په ذهن کې داسې منعکس ده راته وړال، داسې یعنې ډېر سخته و راته، ځکه مخکې یو قسم حالات وروسته بل قسم حالات.
صبري چې کله پوهنتون ته لاړه ژوند یې بالکل بدل شو. دی هلته ډېر څه زده کړل او هغه څه یې لاسته راوړل چې دا پسې ګرځېدله.
زما د ژوند کې ترین قسمت تېر سوی هغه پوهنتون ولو. پوهنتون کې ما ډېر شان زده کړو، پوهنتون کې ما ژوند کول زده کړو، پوهنتون کې ما ډېر دوستان ښه دوستان مې پیدا کړو. زه به پوهنتون کې تل حمایت کېدم، تل به تشویقېدم او ما به تر زیار بستل پوهنتون کې. زه یو عادت لرم، ټول ژوند کې نه غواړم څوک ماته ډېر ضعیف فکر وکړي، نو تل به مې کوشش کول چې خپل درسونه نور په پرتله ماته تر هغو مې ښه مثلا پای ته ورسم ویل ولم.
صبري اندړ وایي په لومړي سر کې ورته سخته وه چې تر پوهنتونه لاړه شي، خو ټولګیوالو یې ډېره مرسته ورسره وکړه او د دوی په مرسته یې خپل پوهنتون پای ته ورسوه.
زه چې کله ابتدا کې پوهنتون ته بریالی سوی وم، یو تشویش وو ما سره. تشویش مې دا و زه به څنګه ځم او څنګه راځم، او څنګه پوهېږي زه فزیکي معلولیت لرم، تګ و راتګ له کور تر پوهنتون مې عادي خبر نه وله. په ابتدا کې خو ډېر چالشو او ستونزو سره مخ وم، خو بیا له هغو سره مې مبارزه وکړه په مختلفو طریقو باندې. بیا مې ټولګیوالو ما سره ډېره مرسته کوله، تقریبا تر اخره پورې دې په مرسته باندې ما وکړل سوی څلور کاله زده کړې وکړم.
دا یوازې ټولګیوال نه و چې له صبري سره مرسته کړې، کورنۍ هم په هره سخته کې سره درېدلې او له دې ملاتړ کړی.
مور پلار می او یو ورور می نپنم دی مران اندرغه مسر ډیر مرسته کړی ده. امی زمینی را ته برابرۍ کړی او هم مات هیڅ د کمی احساس نه جرا کړی. اته ما کورنۍ تر اوسه ماته دا احساس نه در کړی چې زما لولیت لرم، یعنی د نور اولادو په پرتله ماته ډېر توجه کړی دی، او د ما خاص حالات خاص نیازمندیان ورته اړتیا لري، پاره کم سوي دي ولو کدي هغه امکانات لري، یعنی مګر ماته ماته کړی دی.
صبریان دړ د ځوانانو له روزنیز پارلمان وروسته د لنډې مودې لپاره د دې پارلمان سرپرست وټاکل شو. هغه اوس د دې پارلمان د غړیتوب ترڅنګ د ځوانو معلولینو د ټولنې مرستیاله هم ده. د ځوانو معلولینو د ټولنې مشر اسدالله کاموي وایي صبریان دړ د معلولیت له درلودلو سره سره ډیر کار کوي او دا نورو ځوانانو ته یو ښه بیلګه کیدی شي.
ډېر انسانان شته دي هغوی په خپلو لاسو باندې جوړ دي، ولې متاسفانه هغوی هغه روحیه چې د هغه مورال د لاسه ورکړی دی، دا غلی سره دی چې حد معلولیت لري، خو په لنډ وختو کې د دوی پرمختګونو دا وښودله چې دا داسې یو انسان او شخصیت ده چې دا د روغ انسانانو په څو مراتبو ښه کولی شي چې خپل هغه یومیه چارې په سرعت سره سرته ورسوي. دا غلی د ځوانو معلولینو د دغه شورا چې دا مرستیاله ده، په شورا کې هم کارونه د قدر وړ دي او د ستایل وړ دي، او علاوه د دې نه چې زموږ د شورا درې کسه انتصابي سناتوران یا وکیلان د ځوان پارلمان په برخه کې چې دا معرفي شوي ده، هلته هم ښه وځلېده. سره د دې معلولیت اتحاد دی، خو مورال او روحیه یې ډېره لوړه، او د افغانستان ځوان نسل ته کېدای شي چې دا یوه بېلګه او نمونه وسي.
اسدالله کاموي وایي صبری د کار وړتیا لري او تر دې دمه یې د ځوانانو او معلولینو لپاره ډیر څه کړي.
دا اداري مراد ټول مخې وړي، دا ډېرې ښې او سالمې طرحې جوړې، او زموږ د شورا لپاره ډېرې ښه تګلار او ستراتیژي جوړه کړې ده. علاوه د دې نه موږ بعضې سیاسیونو سره ملاقاتونه لرو، د افغانستان د معلولینو خصوصا د ځوانو قدري معلولینو چې دوی بیخي په نظام کې چې دی هغه اشتراکیت ته یې ډېره توجه نه ده شوي، نو دا خور موږ سره په ټولو ملاقاتونو کې چې کله ځي موږ خپل هم دا چې ځوانان یو هغه ځوانان یو چې یو پکې یو سیکټر پکې جنډر دی، نو پاره احترام چې مونږ ورونه یې ورته لرو، د احترام وړم دا اول چانس دی ته مونږ ورکو چې مونږ کله سیاسي ملاقاتونه تنظیمو، دا چې دی ډیر دردونه کتلی دي او ډیر رنجونه یې کتلی دي، او د دردونو او رنجونو نو ورسته دا الله تعالی ټولنې ته یو شخصیت پیژندلې ده، نو د ده غږ او د ده هغه دردونه دا ختم سیلولی شي چې دا د معلولینو غږ چې دی خپلو سیاسیونو ته ورسوي، او د هغوی هغه غوږونه چې د نه اورېدلو پردې ډېرې قوي دي هغه پردې په اخلاص کې او یو قسم جراحي عملیات ته تلو کي، او دا خپل هغه د معلولینو غږ بېرته ورسوي.
د لوړو زده کړو وزارت د مقام د دفتر رئیس طارق ستانکزی چې له صبری اندړ سره یو ځای کار کړی وایي صبری سره له دې چې معلولیت لري بیا هم تر روغ انسانانو ډیر کار کوي.
باوجود چې دا معلوله ده کېدای شي سالم موسم، اما له خپل ځان نه د دغه احساس هغه درک او کومه اراده چې د خپل ځان دپاره او نور هیوادوالو دپاره لري، زه فکر کوم چې نظمانه قوي ده. دا نه یوازې د معلولین دپاره کار کوي، یعنی هر هغه څوک چې ځوان وي او د دوی تر دفتره پورې رسیږي بیا دوی ما سره شریکوي. دا چې زه هلته د وزیر دفتر کې مسؤلیت لرم، بیا وزیر صاحب سره خپل هغه ټول څه مشکلات چې د ځوانانو دي، بلخصوص د مېرمنو چې دي، او بیا په ځانګړې توګه چې معلولین دي، ځکه چې دوی د هغوی نماینده ده، یعنې ډېره خاص توجه ورته کوي، ډېری وخت په همدوی مصروف اوسي چې د خلکو مشکلات ته رسیدګي وکړي او د خلکو مشکلات نورو ته ورسوي.
زموږ په ټولنه کې داسې یو ذهنیت موجود دی چې نجونې نشي کولی تعلیم او کار وکړي، یا په دوی کې دا وړتیا نشته، خو صبری اندړ بیا دا نه مني.
کله سی بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها په اسلام کې محمد صلی الله علیه وسلم ته مشوره ورکوله سي، احادیث لږه چ روایت کېدله سي، هغه کوله سي موږ ولې نسو کولی. کله سی په ایران کې د لومړي ځل لپاره دختپوران په نوم باندې وخت د ساسانیانو په دوران کې پاچا کېدلی سي، موږ ولې نسو کولی. کله سي نن کلینټن له ټرمپ سره مبارزه کولی سي، موږ ولې نسو کولی. یعنې دا د ژوند یو خوند مبارزه کول.
صبری وایي نجونې باید ځان ته په کمه سترګه ونه ګوري، دوی باید ستر هدفونه او ارمانونه ولري، او په دې خاطر باید ډېرې هڅې وکړي.
کوچنی القه دې ځان ته نه ټاکي، غټ غټ انسانان غټ غټ اهداف لري، غټې غټې هیلې لري. دغه د ځمکې کوره سي موږ وګورو په حساب د نسي 360 درجې ده، بیا داسې دوم کې یو سل اتیا درجې کې، یو سل بیا داسې څلور سي تقسیم کې نوي نوي درجې کېږي. نو ځینې انسانان نوي درجې په اندازه ګوري، بعضې په یو سل اتیا، بعضې په دو سوه، بعضې انسانان د ځمکې 360 درجې ویني. نو د مانجوره سره دای خواسته سي دي خپل لید د 360 درجې په اندازه کې دی به تر بریت خیال ولري، نو بیا اساس دی به ډېر لوړ وړ هدفونه وټکي.
صبری لا نور انجونو دا پښتنه کوي که چیرې دا له معلولیت سره سره کولی شي درس وایي او کار وکړي، دوی ولې نشي کولی؟
کله چې زما فزیکي حالت صفر کېده، پښې مې معلولیت لري، لاسونه مې تقریبا ډېر فزیکي وضعیت یې ښه نه ده، زه سي کولی سم. نو یو خور سي مې جسمي وضعیت یې کاملا ښه ده، هغه ولې نشي کولی؟ هر انسان کولی شي خپل وضعیت تغیر ورکړي، هېڅ شی محال نه دي. نو دوی خپله باید خپل وضعیت خپله تغیر ورکړي. نو ما توصیه دوی ته دای ده سراوزی کارو کی مبارزه او کی غټ غټ هدف ټکی وغلاست راوړي.
ملي سرود ملي سمبول دی او احترام د خپل هیواد ورزښتونو احترام دی. صبری اندړوای لوی ارمان دا ده کله چې د افغانستان ملي سرود غږیږي دای د درناوي په خاطر ودرېږي.
ملی سرود هغه غږ دی چې موږ ټول افغانان د ټول اقوام سره منسجموي. دا د ما د ژوند تر ټولو ډېره دردونکې خاطره ای. زه اکثره رسمي مجلسو کې اشتراک کوم. کله چې ملی سرود غږول کېږي او زه نسم کولی ودرېږم، د ظاهري نه وایم، د ما روحي وضعیت هیڅ وخت غیر نه کوي، مګر هغه وخت مې د معلولیت احساس کوم، هیڅ وخت نسم کولی. مګر کله چې ملی سرود غږول کېږي، زه پښو نسم درېدلی، پښو له ځکه واقعا د معلولیت احساس کوم.
صبری اندړ اوس مهال د لوړو زده کړو وزارت حقوقي مشاوره ده. هغه غواړي د ولسی جرګې راتلونکو ټاکنو ته کاندید شي او هڅه به یې دا وي چې د نړۍ په سطحه یو لایق رهبر او سیاستواله شي.
زه غواړم د نړۍ په سطح قوي ترین سیاستوال سم. زه غواړم نړیوالو ته ور وښیم چې افغان نجلۍ، افغان در ځپلې نجلۍ کولای شي سي مبارزه وکړي، سیاست ته راسي. دا زما ډېر غټ ارمان دی چې زه غواړم د نړۍ په سطح قوي ترین مدیر او رهبر واوسم. زه د ژوند هغه ننګونې چې ما په مخ کې راځي له هغو سره باید لکه یو غر غوندې درېږم، مبارزه به کوم. زه پلان لرم، سټپ بای سټپ به زه مخته ځم او انشاءالله رسېږم.
د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همایون هیواد جوړ کړی و همدلته پاتې رسیږي. دا د ازادي رادیو نور خبرونه په دې پته هم اوریدلای شي، pa.azadiradio.com، او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته هم خپل نظرونه را لېږلای شي، facebook.com/tandecange. تر بلې تاندې څنګه مو الله مل شه.